دی وکو د غوی په تیر شو درسونو کې ترې پښتني وکو بیا جایزې ورته ورکو ک ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کړي د سیریالونو پر ځای باندې دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د غفلی کم وضعیت ته د دی هغه د منفي تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکر الله لیوال د تنقیو ځوانانو لپاره دا ښه بولی چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابر شي چې امکان وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او کرنټین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
همدارنګه دوی کولای شي چې ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي، هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې ټوکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو له خولې نه دوی خپلې تجربې واوري. او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنقیو ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې اوسېږي چې یو تنقی ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنزیه احساس وکړي.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هغه خو له مخکې له دې نه چې باید ما ته وخرم ټکامه د ګینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کې چې کوي د زړه نه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دا چې د کرنټین له وجې ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان متاثره شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څه مرسته ورسره کولی شي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که په پایل کې دا راته ووایه چې دا چې د کورونا وایرس له وجې خلک قرنطین دي او هره ورځ همدغه خبرونه همدا مسایل په رسنیو کې ښکته پورته کېږي په بحثونو کې، دا خپله د تنکیو ځوانانو په رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډېر آسیب پذیره دي، دوی ډېر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکیو ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمنه نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حک سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزوره ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابیږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیون زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دغه تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپله ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډېر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته او هلته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکموي. ویره ډېر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي. یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټي د ذهن وړتیا یا توانایی مو. منفی باورونه مو لا ډېری زیاتې، او هغه خلک چې ویریږي ډېره قرباني ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایئ چې څه ډول کېدای شي چې تنکي ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډېر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنې څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم ډیری مسایل چې خپریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خپریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي د خپلو بچو دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي، له مزدحمو او ښاري یا جمع جوش نه لرې کوي. هغه نور عوامل چې دوی ته اضطراب پیدا کړی سي، ګڼې مور مې مړه نه سي یا پلار مې پیخته نه سي یا مې نیکه پیخته نه سي، دا ورته مسایل، یا مکتب رانه پاتې نه سي، لوبې به څنګه سي، دا په دغو برخو کې موږ تاسو د دوی عوامل لرې کوي او اضطراب یې کم کوي هم مرسته کوي سي. که نور هڅه ونه سي، حداقل کتابونه ستا په کورنۍ کې چې که زموږ کورنۍ سواد ولري یا بچي، هغه موږ هغوی سره شریکولی سو. د دوی ورځنی ژوند باید مختل نه کړو، په هر حال دوی باید لوبې وکړي، دوی باید هغو کارونو ته چې ځوانان معمولا هغه ترسره کوي دوی ته په کور کې زمینې مساعدې کړو. ورزش په دې برخه کې کومک کوی سي، ژوره ساه ویستل کومک کوی سي، د هوساینې ځینې شیوې طریقې دي چې هغه موږ کوم ورته پیدا یې کړو یا ډاونلوډ کړو ورته له انټرنټو، دې ځای هغه موږ سره کومک کوی سي.
اوریدونکو د تاندې څنګې د خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او له فاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت هم غږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې، پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاڅونونه دوه دریزه ځان پسې لري، ځینې یې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطره نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی، وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولې څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک په شتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره دی؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب، خره غلاس آزادي رادیو ته
مننه. کور بدن
د 350 زر امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه، په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. دغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخبارات، یعنی ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350 زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسي پاڅون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړې دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض ده را باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی؟
ګورې، په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي، موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 10 to 20 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټولې پیوي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 دېخوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب و جذب اعلانات پر وشتا څنګه کولای شي چې د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته راسئ. هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی، یاترې ولاړ شي، ښکلی یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به معلوم وي، هلته به څوک اداره هم معلوم وي، هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات به معلوم وي، سلا به راجستر وي، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي چې راسئ د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای شئ، له خپل خاورې څخه دفاع وکړئ. هغلته ولې نه ځي؟
بیا نو اړتیا څه پیدا شوه چې په بیلابیلو ولایتونو کې چې شمېر یې نږدې 12 ولایتونو زیات دی، خلک وسله پورته کړي او حکومت هم تیم راتړ وکړي او بالاخره جګړه پیل کړي؟
ګورې، دا بېخي ناڅاپي نه وه، ناڅاپي ځکه نه وه چې د دې لس راپورونه د نن نه شپږو اته میاشتې وړاندې هره سوله چې ملیشیا سازي شروع ده، په ځانګړې توګه د هېواد په شمال کې د اندرابه شروع شو، بدخشان ته ولاړه، دغه چې راغله نو شمال شمال شپ ولایتونه ونیوله. دا چې اړتیا څه پېښه شوه، دغه اشخاص دا شل کاله یې موږ په یو نوم او بل نوم په د افغانستان د واک تر ګدۍ وینو، په یو موقف او بل موقف، ټول له همدې ملیشیا سازۍ د ټوپک له برکته. نو که چیرې سبا وضعیت خرابېږي، یو ډول چې دی پېشبیني کړی ده، که خدای مه کړه وضعیت خرابېږي، د دې خپل شخصي منفیتونه، هغه که سیاسي دي، هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي، باید هغه مسؤلیت عمومي، ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه جنګېږي.
ډاکټر صاحب، بخښنه غواړم، دغلته یو بله پوښتنه را مطرح کېږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا تکنوکراتان مطرح شته دی، که د جمهور رئیس را واخلو، د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغسې نور لړۍ، تر ډېره پورې هغه کسان دي چې په تیرو ډلو ټپلو کې او یا دومره خیل نه دي پاتې شوي په اصطلاح، اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړی نه دی او که نه په اندېښنو ته په کتو باندې دغه کار وکړو، بدې تجربې شاید سنجولې نه اوسي، څه شی دی؟
ګوره، په رهبری کې ټکنوکراتان دي، اما لاندې تکیه پر چا کوي؟ ټکنوکراتان مامد کې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی، ټول یعنی ولسمشر د خپل ټول تواتر ونه توانه چې فاریاب کې د خپلې خوښې د قانون سره سم خپل وعدي معرفي کړي. ولسمشر ونه توانېده چې خپل دویم مرستیال دی ته اړ باسي چې د هغه چا چې هغه سرغړوونکی چې چا تا یې ضمانت کړی و درې کاله وړاندې علي پور، هغه باید محکمې ته راکشکاږل شي، هغه باید ونیول شي. ولسمشر ونه توانېده، ټکنوکراتان ونه توانېدله چې یو څوک پنجشیر کې ناست دی، په ډېرو بدو الفاظو ولسمشر د ده معاون کاندي اختار ورکوي، تهدیدوي یې، هغه نه هم آزاد ګرځي. دوی ونه توانېدل دا ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کېږي، د ټول دوکانو څخه باج اخلي، دوکانونه تړل کېږي، د دې مخنیوی ونه سه. نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه بېرته په همدې خلکو ده، له یوه څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای ګزاري کوي. دا چې دوی خپل راتلونکی څه ډول ویني، بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع، د افغانستان ملي منافع هېڅ ډول که د تجربو بحثي که تېرو ته موږ ولاړ شو، تېرې تجربې خو دا ښویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملیشو تهدید کړي دي. اما اشخاص ممکن خپله محاسبه ولري چې زما ګټې سبا تضمین شي، ما ته ضرر راونه رسېږي.
د حکومت د مجبوریت په اړه که وغږېږو، ولې په دوه دریزه کې قرار لري؟ یو دا چې د چارو د ادارې لوی لوی سره پاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملیشیا سازي نه غواړو. د جمهور رئیس لومړي مرستیال کوم په یادی کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسكر لرو، هیڅ اړتیا نشته چې ملیشیا سازي وکړو. د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړي چې کلکی مخالف دی. نو دا اړتیا د څه پر اساس باندې دوی احساس کړ چې داسې یو کار وکړي، او که اړتیا یې احساسي، بیا ولې په یو ډول به ته مخالفت کوي؟
لکه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوې. موږ دا هم په یاد دي چې کابو اته نه میاشتې وړاندې چې د ولسمشر لومړي مرستیال مرکه درلوده، په هغه کې ډېر واضح وویل چې صلاحیتونه معلوم دي، د صلاحیتونه معلوم دي، د ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي. او بل څوک، هغه اشارت هم ډاکټر عبدالله وکړه، هغه حکومت کې شریک نه دی، هغه موږ تر عوامر لاندې کار کوي. میاشت نه وتېده چې همدغه د چارو ادارې مشر په یو پوهنتون کې په رسنیو په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و، وضعیت 50-50 دی، واکونه سره ویشل شوي دي. دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې دغه ملیشیا سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسمن وایي چې زه د ستر علاقه قمندان د پوځ سره علاقه قمندان په هدایت دلته راغلی یم ترڅو دا خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکوو څو دی چې څومره خلک څومره سلا غواړي ماشونه عیاشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکوو د افغانستان په اربود کې د چارو ادارې رئیس بیا بله خبره کوي. دلته همغږي نشته، دلته د قانون مسائل نشته، دلته اوامر د اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم. په ټوله کې که د ولسمشر خوښوي ملشه سازی کې کوي نه یې خوښه توان نه لري، کوي نه یې خوښه توان نه لري چې مخه یې ونیسي او که یې خوښه یې خواته یې ورسره اختلی. په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې له مخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې له مخې د خپلې ګټو دپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول دری د دوی له نظره دا واوسي چې که موږ د غیر مسؤولو وسلوالو نه بده د بدې خاطرې فکر مطرح کوو هغه د تیرو کورنیو جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغې کسانو وسله پورته کړه. اما دوی وایي چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په د خبرو تر حده پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې مو لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملیشي، همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رانسکوره کړله او کابوش پابوش پیلوټان شهیدان کړله. همدغه ملیشي، همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزار کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیستل. دا یعنې چې پټې خبرې نه دي. موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشیو مثال په هرات کې لوښ دوې میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قیصاري مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دوی دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو؟ تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلونو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو. او بل بحث دا دی، تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلې دي، ویډیوګانې خپرې شوي دي، اعلامیې خپرې شوي دي، هغه چې موږ کتلي دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای، ممکن دا نه وای چې نیول شوي. دا قوت په افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې شته. دا چې ولې دوی ته ویل شوي چې تاسو پرېږدئ اطلاعاتي راست، ممکن دغه ملیشه سازي چې ملیشه سازي د دوی په وړاندې غبرګون وشي او خلک دلته ولس خو له بده مرګه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یوو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یوو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاعاتي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې پرونه پورې څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي، یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس کېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې د بحث نه سم کولای شي که دا ګټه تمام شي، باینده کې به ګټې شي. وو د منفي برخه تاوان، تاوان نه څه دي؟ تاوانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې د ښاغلي غني اداره کړه خپل وخت پوره هم کې خو درې کاله درېیم کاله به نور وي، بل شخص به راځي، بله کابینه به راځي، نظام. دا هر دولت چاته سرخوګای دی دا د حل هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو ته دی خبره ده چې پایلې خطرناکې دي. د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې د ولس تر ننګونې پورې او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدیف مسله، یعنی په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دی درېدلي دی ولاړ. نو دا راسونه دي چې له بد مرغه تهدیدات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولم. دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله وزم نه ځي، دا ته څو پولچي دی بل جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې پر دې سمه اجلاس شوی باید هلته سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسې ډېره مننه.
کور ودان، ډېره مننه.